السلام علیکم او سهار مو پخیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور پرون خپور کړ. په راپور کې څه راغلي په څو دقیقو کې تفصیل اوریدلای سي. نن یک شنبه ده، د چونګاش یا سرطان لومړۍ نیټه د جون میاشتې 28مه. پایل خبرونو کیږي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې ساش کال به 30 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته له کډوالو او نورو بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکوي. د افغانستان حکومت د چین او هند ترمنځ وروستۍ وسله واله نښته د اندېښنې وړ بللې ده. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د ایراني ریالو ارزښت دومره ورېدلی چې په وروستۍ یوه لسیزه کې یې ساری نه و لیدل سوی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي متحده ایالات به سږ کال 30 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته له کډوالو او بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي. سفارت پرون په ټویټر کې لیکلي د هغو افغان کډوالو تر څنګ ولاړ دي چې په ایران کې زیاتی ورسره سوی شکنجه سوي او وژل سوي دي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست محمد انیف اتمر به نن یک شنبه تهران ته سفر کوي. په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند په وروستیو کې د کابل او تهران ترمنځ روابط کړکیچن کړي دي. د رواني جون میاشتې په لومړیو کې د ایران په یزد ښار کې د ایراني پولیسو په ډزو کې د ځینو افغان کډوالو د وژل کېدو او چپی کېدو او تر هغه وروسته د ایران ضد مظاهرو چې په کابل او نورو بهرنیو هیوادونو کې وسوې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیک چینلونه بخت کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اته ورځې مخکې په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال احضار کړی وو. د ایران دولتي خبری اژانس ویلي و چې له لیوال څخه د هغو ډلو په اړه معلومات غوښتل سوي و چې د ایران ضد دي او په افغانستان کې د هغه هیواد ډیپلوماتیک دفترونه تخریب کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د دې وزارت سرپرست به له ایراني لوري سره پر تړلو موضوعاتو او پرمختګونو خبرې وکړي. په دې هیات کې د ملي امنیت شورا استازي هم شامل دي. د افغانستان حکومت د هند او چین ترمنځ وروستۍ وسله والې نښتې چې د نوي ډیلي او پیکینګ ترمنځ یې پوځي او سیاسي روابط متاثره کړي د ټولې سیمې په زیان بللې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې چین او هند دواړه د افغانانو تاریخي دوستان بللې او د دې دوو اچمي قدرتونو ترمنځ کړکې چې د اندېښنې وړ بللې دي. په بیان کې د هند او چین له حکومتونو غوښتنه سوي چې لانجه په سوله ییز ډول حل کړي. د هند او چین پوځیانو د تیرې دوشنبه په شپه د لداخ په نوم په سرحدي سیمه کې جنگ وکړ. د هند حکومت ویلي چې په نشته کې شل اسکر وژل سوي دي او له چینایي لوري هم څلوېښتو سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبره سوې ده. چین خپل لوري ته د رسېدلي تاوان په اړه رسمن سندې ویلي. دواړو خواوو پر یوه او بل تور پورې کړی چې د فرضي سرحد له موافقې تیری کړی دی. له هغې راهیسې په سیمه کې کړکېچ زیات سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر مهال د ښځو او نجونو ماتیدونکي حقوقي او اقتصادي حالت ته پام وکړي. انټونیو ګوترش پرون د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په وروستیو څو لسیزو کې د افغانستان د ښځو د ازادۍ او انساني حقونو لپاره مبارزې ته ضربه ورکولی سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش ویلي چې په افغانستان کې د خلکو بشري وضعیت لا هم د ژورې اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو درې میاشتنی راپور چې را روانه پنجشنبه به امنیت شورا ته د بحث لپاره وړاندې سي وایي چې د افغانستان حکومت باید ښځو ته له کورونا وایرس سره په مبارزه کې د رهبرۍ او مهمو پرېکړو ونډه ورکړي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې په میلیونونو ښځې بېکاره سوي او کره شواهد سته چې د ښځو په وړاندې کورنۍ زور زیاتی هم زیات سوی دی. د ایراني ریالو ارزښت د امریکایي ډالرو په مقابل کې دومره لوېدلی چې په وروستۍ یوه لسیزه کې ساری نه لري. ایران د امریکا د حکومت د بندیزونو او د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر سخت فشار لاندې دی. له 2015 میلادي کال راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې. دا اول وار دی چې ایرانی ریال د امریکایي ډالر په وړاندې تر 600% زیات لیدلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له اټومي موافقې د متحده ایالاتونو د ایستلو پریکړه وکړه او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. په ایران کې د فبروري د میاشتې په نیمایي کې د کورونا وایرس لومړۍ پیښه ثبت شوه. ایران د منځني ختیځ له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې وړمه ورځ پر د ایران غږ وکړ چې د دوو مشکوکو اټومي ساحو د تفتیش اجازه ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې هیڅکله د نړۍ د لسو سترو اقتصادي قدرتونو په ډله کې غړیتوب ته نه و نږدې سوی. رجب طیب اردوغان پرون په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د کورونا ویروس له وبا څخه باید د ځان د لرې ساتلو هڅې زیاتې کړي. موږ هیڅکله دې ته چې د نړۍ په لسو سترو اقتصادي قدرتونو کې وګڼل سو نه و نږدې سوي. موږ یوازې هغه وخت په خپلو هڅو کې بریالي کېدای سو چې له دې اوبا ځان لرې کړو. له دې کبله د داسې هیواد په توګه چې 3.8 میلیونه وګړي لري له احتیاط او کلک هوډ سره پر مخ حرکت کوو. د ورلډ میټرز په نوم ویبپاڼې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپروي پرون ویلي چې په ترکیه کې 115,000 او 250 تنه په کورونا ویروس اخته سوي او 4,915 تنه په کووید-19 ناروغۍ مړه سوي دي. په امریکا کې یو قاضي د جان بولټن د کتاب د خپرولو د مخنیوي پریکړه ونه منله، خو وی ویل چې د دې امکان شته چې هغه د پټو معلوماتو د خپرولو په تور محاکمه سي. جان بولټن تقریبا 12 میاشتې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وو. د هغه جنجال پرونکی کتاب چې په سپینې ماڼۍ کې د هغه کاری تجربې پکې راغونډې سوي، هغه خونه چې د هر څه پکې پیښ شول یا د روم ویر ات هپند په نوم د سیشن به پوره خپرېږي. قاضي رویس لامبرت پرون په خپل حکم کې ولیکل چې هغه چا چې کتاب یې چاپ کړی د کتاب کاپیګانې ورد مخه لا لېږدولې او ځینې برخې حتی په رسنیو کې خپرې سوې دي. قاضي لیکلي چې د جان بولټن یو اړخیز اقدام د ملي امنیت په اړه جدي اندېښنې پیدا کولی سي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 14. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 40. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 30. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 22. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټه 25.
و بجې او ته دقیقې سوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان په اړه په خپل راپور کې د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښوولې ده. امنیت شورا وایي
په تاوتریخوالي کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
په کابل کې د سیاسي شنونکي لیکوال او شاعر اسدالله ولوالجي د کورنۍ د څو غړي وژل کېدو اندېښنې ولاړې کړې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې امریکایي څارنوال جیفري بیرمن چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت یې له دندې د استعفا اعلان کړی ویلي چې له خپلې دندې نه لرې کېږي. د ژوند په رنګونو کې له یوه ټوپک خرڅوونکي سره خبرې سوي.
مو خو کاری ټوپ خرڅو په دې کې دوه نو دي، یو بادی دي او یو چرایي. بادیان فقط د وړکیو مرغۍ لپاره دي او چرایان خلک د غټو مرغۍ لپاره استعمالوي. د کور ساتنې لپاره هم ځینې خلک استعمالوي.
په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو، نور مسایل هم څېړو. سیاسي ازادي رادیو ته واژیست. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په افغانستان کې د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور پرون خپور کړ. ګوترش په د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او د امنیت شورا د 2049 پریکړه لیکونو پر اساس دا راپور د جون پر 15 د شورا بحث ته وړاندې کړی. په راپور کې په وروستیو دریو میاشتو کې د کورونا ویروس له کبله درغلي وبا د ټولنیز صحي او اقتصادي اغیز دغه ورځ د افغانانو د بشري حقونو د څرنګوالي جاج اخیستل سوی دی. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه چې د می په ولسمه وشوه د داسې سیاسي بنبست پای ته رسیدو لپاره ضروري ګام بللی چې د افغانستان په ګټه دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیکلي، زه هیله لرم چې د افغانستان حکومت به پر دې مثبت اقدام چې د جوړجاړي پایله وه نور هم ور اضافه کړي، له اتحاد سره به د بین الافغاني خبرو د پیل پر لور ګام واخلي او له دې تاریخي موقع به په سوله ییز ډول د روان بحران د پای ته رسیدو لپاره کار واخلي. په راپور کې د مارچ د میاشتې راهیسې د تشدد زیاتوالی د خواشینۍ وړ بلل شوی دی چې د ښځو کوچنیانو په ګډون یې د ډیرو ملکي افغانانو ژوند واخیست. د جګړې له امله بېکوري، فقر، خراب امنیت او له دې ټولو ستونزو سره په یوه وخت کې د کورونا ویروس د وبا خپرېدو د افغانانو لپاره ګواښ لا زیات کړی دی. انتونیو ګوترش یو بیا په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار کړی دی. په راپور کې د کابل په دشتي برچې کې پر زیږنتون او په زاړه ښار کې د سیکانو پر عبادت ځای د خونړیو حملو یادونه شوې او لیکل شوي چې داسې تشدد باید ډیر ژر پای ته ورسیږي، سره له دې چې وسلوالو طالبانو په پسرلي کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان نه دی کړی او د کوچني اختر په څو ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ نسبي اوربند هم ټینګ شوی و. خو د افغانستان حکومت وایي چې وسلوالو طالبانو له تشدد لاس نه دی اخیستی. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل
د اورکم په موده کې هم او تر اورکم وړاندې د اوربند په موده کې هم د افغانستان د خلکو خلاف تاوتریخوالی جاري وساتي. په تاوتریخوالی کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، برعکس د افغانانو خلاف طالبانو وحشت ډېر سوی دی.
طالبانو په دې اړه بیان نه دی ورکړی، خو د افغانستان حکومت هم سشکار پسرلنی پوځي عملیات اعلان نه کړل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د تشدد د پای ته رسیدو او له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پای لپاره د باور د فضا د رامنځته کېدو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي لیکلي چې دا هیله لري چې د طالبانو د بندیانو د تبادلې لپاره په روانو هڅو کې به د طالبانو او د حکومت استازو ترمنځ کتنې دواړخیز باور رامنځته کړي او د مخامخ خبرو لپاره به چې د بحران سیاسي حل پیدا کولای شي لاره هواره کړي. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی په دې باور ده چې یو اساسي ستونزه په دواړو خواوو ترمنځ د باور نشتوالی دی.
د سولې په تړاو په اوسنۍ حالات او شرایطو کې ټولو نه ستر خنډ همدا دی چې اعتماد د دواړو خواوو په منځ کې نشته. یو دویم، دواړه خواوو مخصوصا طالبان په دې باندې زخته ډېر ټینګار کوي چې اول د دوی 15,000 زندانیان خوشي شي، هغې نه وروسته دوی به راځي د خبرو اترو پر میز باندې بکینی، چې دا خپله یو اختلافي نظر دی نه یو توافقي.
انتونیو ګوترش په خپل راپور کې چې د امنیت شورا ته به وړاندې شي ویلي چې تر پاتې سوله یوازې هغه وخت راتلی سي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې شامل وي او پر ټولو خواوو یې غږ کړی چې د افغانستان ښځو ته وخت ورکړي چې خپل آواز اوچت کړي او د سولې لپاره په روانو هڅو کې هم با مفهومه برخه ولري.
ومردل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل درې میاشتنی راپور کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم بحث کړی دی. د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله د افغان سیاسي تحلیلګر لیکوال او شاعر اسدالله ولوالجي د کورنۍ د څو غړو پر وژل کېدو اندېښنه ښوولې ده. دغه کسان په پغمان ولسوالۍ کې وړم ورځ په یوه چاودنه کې ووژل سول. خاطر پردیس د نسیم شفق د راپور ژباړه وړاندې کوي.
د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د افغان سیاستپو لیکوال او شاعر اسدالله ولولجي د کورنۍ څلور غړي په یوه چاودنه کې ووژل شول. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې څرنګوالی نه دی معلوم، خو ښاغلی ولولجي وایي ښایي رامنځته شوې پېښه ترهګریز اړخ ولري. د ښاغلي ولولجي په خبره ترهګر په چاره هم نه کوي او آن امیدوارې ښځې او نوزیږي ماشومان هم په روغتون کې وژني. نوموړي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وی ممکن رامنځته شوی پیښه ترهګریز اړخ ولري، خو زه نه پوهیږم ولې. په تمه یم چې د امنیتي بنسټونو د څېړنو پایلې څه راباسي، خو زه چې تر کوم ځایه فکر کوم په موټر کې لوړاندې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو. ترهګر چې په هر ډول وي خپل کار کوي.
عمل
د خغلی ولولجی میرمن لور وریرا او د میرمن د خور لور یې تیر ورځ د پغمان ولسوالۍ په عینو سیمه کې ووژل شول. امنیتي چارواکو پیښه ماین چاودنه ګڼلې ده. پغمان د کابل هغه ولسوالۍ ده چې د جمعې په ورځو کې په سلګونو کابلیان د تفریح لپاره ورځي. خغلی ولولجی د افغانستان له پیژندل شویو سیاستوالو، شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. نوموړي د هیواد په ځینو سیاسي مسایلو له یو شمېر ټلویزیونونو سره خبرې او مرکې هم کړي او په سیاسي بحثونو کې برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وی د رامنځته شوې پیښې په اړه جدي پلټنې پیل شوې دي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وی دا بریدونه د ترهګرو د کړنو یوه برخه ده او غواړي په دا شان بریدونو سره زموږ د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړي او عامه نظم ګډوډ کړي. زموږ ژمنه له خلکو سره دا ده چې دغه ډول ترهګر به زموږ له سترګو پټ نه پاتې کیږي او هر ځای چې ګیر شي د قانون منګولو ته به وسپارل شي. له دې وړاندې هم په کابل کې په یو شمېر سیاسي، دیني او پوځي کارپوهانو بریدونه شوي دي. مولوي ایاز نیازی، عزیز الله مفلح، سمیع الله ریحان، بصیر حقانی، زلمی وردک او وحید مجده هغه کسان دي چې تر دا مهاله د ترهګریزو بریدونو په پایله کې په کابل کې وژل شوي دي. دغه شان احمد سعیدی، محمد حسن حقیار او یو شمېر نور بیا په دا شان بریدونو کې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ځینې ډیپلوماتان، قراردادیان او محلي کارکوونکي په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله ویل سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې نه دی ویلي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر څو ته رسیږي. خو په کابل کې د امریکا د سفارت یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د هویت د پټ ساتل کېدو په شرط ویلي په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر شلو ته رسیږي او ډیری یې د نیپال وګړي دي چې د سفارت د امنیت چارې ورترغاړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې به د امریکا سفارت د کووید 19 ناروغي د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول لازم اقدامات کوي. د سفارت دغه چارواکي ویلي چې په کورونا وایرس اخته سوي کسان په سفارت کې تجرید کړای سوي او د سفارت نور کارکوونکي هم ماینه سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ویلي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 28500 ته رسیدلي، خو نړیوالې مرستندوی ادارې چې په افغانستان کې د کورونا وبا له نږدې څاري وایي د کورونا وایرس مثبتې پیښې ښایي خورا زیاتې وي ځکه زیات خلک ټیسټونه نه کوي. په افغانستان کې د ټیسټونو ظرفیت کمزوری دی او ګڼو خلکو ته د ټیسټ اسانتیا برابره نه ده. د ورځپاڼې د لیکنې په دوام راغلی داسې اندېښنې شته چې د افغانستان ټولو برخو ته به دغه وایرس له ایرانه د نږدې 300,000 افغانانو تر ستنېدو وروسته خپور سوی وي. ایران چې په سیمه کې په کورونا وایرس له سختو ځپل سوي هیوادونو څخه دی د کورونا وایرس تر 200,000 زیاتې مثبتې پیښې پکې ثبت سوي او نږدې 9400 کسان په دې وایرس پکې مړه سوي دي. ډیلی بیست خپرونې په خپله پرونۍ ګڼې کې په نړۍ کې د ګوزان یو پولیو پر ستونزه لیکنه خپره کړې چې نن سبا یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. نایجیریا چې تر دې مخکې له افغانستان او پاکستان سره نوم یادېده په 2018 کال کې له ګوزان یو پولیو پاکې لند سوی هېواد دی. د ډیلی بیست په لیکنه د امریکا متحده ایالاتونه چې په 1999 کال کې له ګوزان څخه پاکې لند سو د روغتیا نړیوال سازمان له طریقه د دې ساري ناروغۍ په وړاندې مبارزه په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي او یوازې په تیرو دوو کلونو کې په رضاکارانه ډول 350 میلیون ډالرو زیاتې پیسې لګولې دي. د ګوزان یو پولیو د له منځه وړلو نړیوال پروګرام په حواله په فرا، هرات او هلمند کې د ګوزان د تازه پیښو په ثبتېدو سره په افغانستان کې په روان 2020 کال کې د ګوزان مثبتې پیښې 1400 ته ورسېدې، خو په 2019 کال کې دغه شمېر 9 و. د ډیلی بیست خپرونې د لیکنې په یو برخه کې لولو روان میلادي کال د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدو د ګوزان ضد واکسین کمپاینونه ټکنې کړي دي. لیکوال زیاتوی کله چې د می پر 29مه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روغتیا له نړیوال سازمان سره د واشنگټن د اړیکو پرې کولو خبر ورکړ، اوس داسې خاطر سته چې د کورونا وبا له کبله به د ګزڼ یا پولیو ضد هڅې نورې هم له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د سهار 8:40 کېدونکې د تاسیا د ازادي راډیو سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله اوري چې تر 9:30 دوام کوي. د ژوند رنګونه هم د دې خبری مجلې یوه برخه جوړوي. اوس ورزو غزنی ته. غزنی له پیړیو راهیسې د اولیاو شار بلل کیږي. خلک د افغانستان له بیلابیلو برخو او حتی د ډیورند کرښې له بلې غاړې هم د دعا لپاره په دغه ښار کې جوړو سو زیارتونو ته ورځي. دغه خلک تر ډیره په دې باور دي چې په دغو زیارتونو کې د زړه مراد د رسیږي او یا یې ناروغانو ته بیرته شفا حاصلیږي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
رویا 22 کلنه ده. د لسپین سری ترور او درې نورو ملګریو سره یو ځای د غزنی ښار شمال لور ته 4 کیلومتره واټن د خواجه بلغار بابا زیارت ته راغلی. دا وایي د غزنی ډیرو زیارتونو ته تللې ده. مراد یې وړی دی او ارمان لري.
ما د زیارت خواجه بلغار آمدیم به خاطر که هم نظر
زده خواجه بلغار بابا زیارت ته راغلی یم، په دې خاطر چې هم نظر لرم او هم پام غلط سي. دا یو ښه ځای دی، انسان خوشاله کیږي. دا ځای یو معنوي فضا لري.
فضای معنوي داره.
دا یوازې رویا نه بلکې په غزنی کې زیارتونو ته اوس هم ډلې ډلې خلک ځي. دغه زیارتونو ته د غزنی مرکز تر څنګ له ولسوالیو د هیواد له نورو ولایتونو او حتی د ډیورنډ کرښې پورې غاړې له پښتونخوا څخه هم ورته زیارت کوونکي راځي. دغه زیارت کوونکي وایي که په غزنی کې د نامنویو پیښې راکمې او سوله وسي، نو دغه زیارتونو ته به د خلکو د تګ راتګ ګڼه ګوڼه څو چنده نور هم زیاته سي. خو د خواجه بلغار بابا مزار منجاور محمد شریف وایي اوس هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده.
د هرات راځي، د ګردیز راځي، د خاک افغان راځي، د ولایت غزنی راځي، د تګا او نجرا او جلال آباد او کابل او کندهار او دغه جای راځي. ډېر خلک راځي، هر رقم خلک راځي، هزار جای راځي.
د غزنی اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس ادریس وفا وایي
در ولایت غزنی بیشتر از 100 زیات
په غزنی کې تر سل د زیاتو بیلابیلو امپراتورانو، شاعرانو، روحانینو، تاریخ پوهانو، شاهانو او نورو وړ کسانو زیارتونه دي چې ډیری خلک ورته په درنه سترګه ګوري او زیارتونو ته له غزنی او نور افغانستان څخه راځي.
ولایت افغانستان
دا په داسې حال کې د دینی عالمانو او مذهبي سکالران زیارتونو ته مراد وړل او له هغې څخه څه غوښتل د شرع خلاف عمل ګڼي. دینی عالم سید مصباح وایي
دا خلک چې راځي مقصود دا وي چې زیارت وکوم او دلته سي دا زیارت د پاره د دې سي نیک اشخاص ته دی ګوري، بس خپلم یو څه اعمالو ته توجه وکي او نور مراد خو موږ ته زیارت نشي راکولی، مراد بل الله نه غواړي.
دغه زیارت کوونکي له دولت څخه د دغه زیارتونو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په تیرو دریو کالو کې په غزنی کې د سلطان محمود او شمس العارفین زیارتونو تر څنګ په 50 زیارتونو کې به میچاودنې سوي دي.
بلنازه ولی د مولا خواجه بلغار دی، پروت مشاله لالا پورته سلطان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
امریکایي څارنوال جیفری بیرمن چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت له دندې د استعفا اعلان کړی ویلي چې له خپلې دندې نه لري کیږي. بیرمن هغه څارنوال دی چې د امریکا د ولسمشر د ځینو متحدانو او د هغه د شخصي وکیل رودي ګیلیانی څخه د تحقیق بهیر یې څارلی و. د 2013 میلادي کال راهیسې د ولسمشر ټرمپ د ډیرو نږدې کسانو په اړه په څېړنو کې برخه درلوده. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار د جون په 19 نیټه یو بیان خپور کړ او پکې ویل چې جیفری اسپرمن چې د نیویارک د جنوبي برخې د څارنوال په توګه کار کاوه له دندې استعفا کړې ده. تر دې وروسته سپین ماڼۍ یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې ولسمشر د جی کلټن په نوم یو څارنوال چې د فدرالي ادارې د څارنوالۍ په برخه کې هیڅ کاري تجربه نه لري د دې دندې لپاره کاندید کړی دی. خو برمن د دې بیان تر خپرېدو وروسته وویل چې له دندې د ځان د استعفا خبرې له رسنیو اورېدلی. هغه ویلي، زه به هغه وخت چې د امریکا سنا د جمهور رئیس له لوري کاندید د دې چوکۍ لپاره تایید کړي د دندې لري شم، تر هغه وخته به زموږ څېړنې له ځنډه او خنډه پرته دوام لري. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس شخصي وکیل مایکل کوهن هم د برمن په منطقه کې محاکمه شوی و. دوه نور وګړي چې لیو پرناس او ایګور فرومن نومېدل او په اوکراین کې د رودی ګیلیانی له هڅو سره چې غوښتل یې د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایدن په اړه منفي معلومات راټول کړي، د برمن په تر صلاحیت لاندې سیمه کې د څارنوالانو تر څېړنه لاندې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي. د جمهوري ریاست لپاره عمده کاندیدان جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او جو بایدن دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږی یاست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې متحده ایالات به سږ کال 30 میلیارد افغانۍ د افغانستان حکومت ته له کډوالو او نورو بېوزلو افغانانو سره د مرستې لپاره ورکړي. د افغانستان حکومت د چین او هند ترمنځ وروستۍ وسلوالې نښتې چې د نیوی دلی او پیکینګ ترمنځ یې پوځي او سیاسي روابط متاثره کړي د ټولې سیمې په زیان بللې دي. د هند او چین پوځیانو د تیرې دوشنبې په شپه په خپلو کې جګړه وکړه چې د هند حکومت وایي په دې پیښه کې یې شل عسکر وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د افغانستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر مهال د ښځو او نجونو حقوقي او اقتصادي حالات ته پام وکړي. د ایرانی ریالو ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې دومره ولیدلی چې په وروستۍ یوه لسیزه کې یې ساری نه و لیدل سوی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې هیڅکله د نړۍ د لسو سترو اقتصادي قدرتونو په ډلې کې غړیتوب ته نه و نږدې سوی. په امریکا کې یوه قاضي د جان بولټن د کتاب د خپرولو د مخنیوي پریکړه ونه